ستړي مشي دا مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتمی می بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نومبر 19 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خبرونه یو ساده خبرونه کې بعد وزیر اعظم عمران خان کابل سفر او پاکستان کې د کورونا زیاتیدونکو کیسونو په حق لا معلومات درکولو ترڅنګ تاسو سره به نیغ په نیغه خبرې هم کوو. خو تر هر څه اول د دې سات مهم خبرونه چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته، وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان سفر کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وای د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې جلسي جلوسونه ځنډولې دي. او د اټمي انرژي د سار نړیواله اداره وای ایران په نتانز اټمي مرکز کې یورانیم غني کړی دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. ټاکل شوی چې عمران خان نن افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دواړو خیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان اصول پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. د بیان لمخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بارنو چارو وزیر، د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. په بیان کې ویل شوی چې د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود روانې میاشتې 14 مینا تر 13 نیټې پورې د کابل سفر کړو چې دواړه خیزه تعلقاتو او د تجارتي راهداري په مورې خبرې اترې کړې وي. دا په 2013 کې د واک سمبالولو پس د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی. مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د 2019 کال په جون کې د پاکستان سفر کړو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,570 نوې پېښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووېډ 19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره له وړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې او د 13 میاشتې نه ماسکونه چول لازمی ګرځول شوی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر لمخه د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د شورو پورس په اسلام آباد کې په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. نوموړي ویل حکومت د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر جلسي جلوسونه هم معطل کړي دي او اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي. د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به دوه درې ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي. متحده عرب امارات پاکستان په ګډون د یو لس نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ د مقصد لپاره ویزې ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کولو سره ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه پارزي توګه ودرولې. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامیه دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر شوې ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د سلی اغیز با د وړاندې نه په جاری کړل شو ویزو نوی. د امریکا د هغه اعلان په اړه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 40 کالو کې تر ټولو ټیټې درجې ته راکموي. په دې اړه جدا جدا رد عمل ښودل شوی چې آیا په دې سره به کشالي هوارې شي او که تر وخت مخکې د ځواکونو تګ سخت دریزه وسلوالې ډلې پیاوړې کولی شي. وسلوالو طالبانو د نومبر 14 د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلیو د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتېري باسي. طالبانو دا په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه ګام بللی. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره به شاوخوا 2,500 سرتېري هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اغېزمنې کړي. جرمني چې د افغانستان په شمالي برخه کې په سلګونو سرتېري لري ویلي دي چې د ځواکونو ویستل ښایي په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې اترې پیچلې کړي. او د ملګرو ملتونو اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي چې ایران له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د کړي لوازنامې سرغړونه کړي او په نتانز اټمي مرکز کې یورانیم غني کړي. د IAEA مشر رافیال گروسی د نومبر 14 یوې خبري غونډې ته وویل دغه اټمي بټه چې په نتانز مرکز کې د ځمکې لاندې دي اوس فعال شوې دي. ادارې تیرونه په یو ریپورت کې دغه مرکز د بټې په اړه خبر ورکړیو. نتان د ایران د یورانیمو د غنی کولو مهم اټمی مرکز دی. د نیویورک ټایمز رسپانې سرچینو ویلیو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دروسیو کې په دا مرکز د حمله په اړه د لارو چارو په اړه تجویزونه غوښتي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
خبرونه مولو مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. سلام پښتون پښتونخوا خبرونه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه خبرې کولای شئ او موږ د خپلو سیمو د تازه حالاتو نه هم خبرولای شئ. خو د هر څه نه وړاندې ورزو اسلام آباد ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې وزیر اعظم عمران خان په یو ورځني سفر کابل ته روان دي. د وخرا سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موجود دی او سره د وزیر اعظم د دې سفر په حق له خبرې کوو. ستړي مشي طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، که د سفر په حق له معلومات راکړئ چې وزیر اعظم به څه وخت ځي، څوک څوک به ورسره ځي او په کومو موضوعاتو به خبرې کوي د خپل افغانستان ولسمشر سره.
د کابل کې د پاکستان سفارت پر کړی د مشاهده یو ته چې شاوخوا یو لس بجې به د پاکستان وزیر اعظم کابل ته رسی او بیا اول یو په یو ملاقات د افغانستان ولسمشر سره، ډاکټر اشرف غنی صاحب سره، او د هغې وروسته به بیا د دواړو غاړو پلاوي او فود د هغې په سطح باندې به مذاکرات کېږي. رسمي غونډه مهمه غونډه ده د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر، او شاوخوا نن څلور بجې به بیا دا سفر مګونګیږي. یو ورځنی سفر وته هم ویل شو. البته اوس دا خبره چې پدې کې به څه موضوعات وي، نو څه شیان وته، خو د خارجه وزارت د پاکستان نه چې کوم بیانیه خبره شوې ده، هغه کې خو د اقتصادي تعلقاتو بیا پسیمه کې چې کوم پروژې دي دا هغه پاړه باندې، البته د سولې موضوع هم یاد شوې ده چې پدې به خبرې کیږي. نور په بیانیه کې خدا ملي ورشي، البته دا د عمران خان د وزیر اعظم د پاکستان عمران خان افغانستان اولنی سفر دی. کرنه چې 2013 کال د اگست په میاشت کې د وزیر اعظم په حیث باندې د وزیر اعظم جوړ شوی د انتخابات وروسته، او دلته یو خبر ته مکمل چې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو د یو بل نه څه غوښتنې، هیلې، امیدونه وي، او د افغانستان برتورنه مهم مطالبه یا غوښتنه چې وي هغه د پاکستان همکاري رول چې تشدد کم شي، ځکه افغانستان کې د معاهده د طالبان امریکای با وجود هم جګړه روانه ده، جګړه تیزه ده. دویم په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ نه کیږي، د دوه میاشتو نه زیات وخت شو، او افغان مشران به دا خبره په دې بنیاد ضرور کوي، ځکه چې هغه وی چې پاکستان امریکا سره طالبانو د طالبانو د امریکا خبرې شروع شوې، نو پاکستان دا داوه کوي چې دوی سہولت کاری کړي، دوی په مدد کړي او همکاري کړي وا، او بیا چې کړه د امریکا او د طالبانو معاهده او هم دا خبر نو هغه هم د څنګه کې چې امریکا سره د مدد کړي دی، همکاري وکړي، دا نفوذ او اثر لري، نو بیا د افغان ولس سره او افغان حکومت سره همکاري به دا غوښتنه وي. د پاکستان هم ځینې تشویشونه شته، دی دا کوي چې د دوی وسلوال مخالفین پاکستانی طالبان یا نور ډلې هغه د افغانستان نه فعالیت کوي. پاکستان کې په وار باندې دا دعوی هم کیږي چې د هندوستان د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف، د دواړو تشویشونه شته، د دواړو غوښتنې شته. او به کېږي چې آیا د عمران خان سفر کابل ته څه نتیجې څه پایلې ورکوي او که څنګه.
ډیره مننه طاهر خان صاحب معلومات را کولونه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه وزیر اعظم عمران خان د کابل سفر په حق له معلومات در کول چې قریبا 11 بجې چې کوم دی عمران خان غبر رسی کابل ته، الته بد اشرف غنی سره ملاقات کوي، یو په یو بیا به د وفود یا د ډلو په صورت کې چې کوم دی ملاقاتونه کیږي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ د افغانستان سفر کوي، یو خوا هلته تاوتریخوالی چې کوم دی هغه ورځ تر بل مخ په زیاتېدو بلل شوی، او بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت چې کوم دی هغه په بسیار ډول هم کم شوی دی. که څه هم دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي ول او په ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د سفر د موخو او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغیدلی ول. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 13 په خبر کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یورزنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دوړخي زاړی کو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبري کوي. د خبر پاڼې لمخي نوموړي به ولسمشر غنی سره په لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي. عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي، د تجارت او پنګبوني په څنګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځین نور لوړپړی چارواکي ورسره دي. پاکستان ادارېش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللي. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داورستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوي او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمي چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربند اومني، نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړ شي او په فضا کې به دا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړ شي. دا خو به وي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لی هغې وي که مونږ اوربند وکړو او څه خاص مونږ چا ته سله را نه کړه اوربند مونږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویل شي چې تاسو په دې بریدونو کې لږ کمی راولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمی راشي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر تر ټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوه مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوست د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزې ته یو څه د حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسان شي د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو دوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخ پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدل تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وای چې تجارت باید د سیاست قربانی نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لښته فرصتونو ګټه پورته کړي.
احمد شاه اعظمی رپورٹ مواردو چې د وزیر اعظم عمران خان د نن یو ورځنی کابل سفر په حق لو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑی
پ سلورو بجو
تاسو مشال ریڈیو اوری د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې د حکومت تر ختمېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر په 19 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکل شوي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوو غټو ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریز لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې چې د مولانا فضل الرحمن په غږ پیلېږي.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے.
د حکومت پر ضد اپوزیشن گوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل گوندونه وای ل اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 19 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته ل رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا ل اسټابلیشمنت سره به مذاکرات او تاکین یو کنه ویل.
زما په خیال لدې مخ کې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغه کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپل فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشر مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آئندن نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د کمی سملی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشال ډو تو ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم ټول نه د کوم ځان پارټي راځي سره ولاړه هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره ونی نیګوسییشن نکېږي د کینګ ان اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز اغه دې انداز کې دیو چې کفرس خلک مذاکرات هم کول وړي تر څو پوری ځان نه جاي حکومت دي په دې کې سوال نه پیدا کیږي موږ چې سره مذاکرات
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنۍ ستونزو ذمہوار د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټه درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف لدی خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 8 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف با په دې لړکی کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغه نیخ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډو تو ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوریت نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبطے دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم میلے لی امن دا پدی نتیجہ مانے رسی پلیو چی عمران او دا غرطیم چی کم دی آگی کی دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان عزت پاتے نشو نن آگی دا آجنس پسٹرے پا دا
غریبانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلې.
ته گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چپکی ترکین سب تا ٹھول زیات نہ پیپلز پارٹی دو مسلم لیگ نون در چوکی گٹھلی پی ڈی ایم پکی د درغلے توڑ لگولے خو حکومتی گن ترکین سب دغه تورنا رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سنټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلې او د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د په جواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نمائنده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوریت تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوز په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلی پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
د اسرار العالم مومند رپورت مو واورېدو کوم چې د گلګت بلتستان انتخاباتو په حق لو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه لومبي غړی سلام پښتونخوا او ری یو بل رپورت درورو. روانه اونۍ د پېښور پونتون د منیجمنت ساينس د خیبر ضلع په یو شخصي سکول د کورمه په څلورو سکولونو د نوخار په دوه سرکاري سکولونو او د چارسدې په دوه سرکاري سکولونو کې د کرونا د مثبتو کیسونو لراتک سره د غټولي تعلیمي ادارې د دوه اونو لپاره بندې کړې شوې دي. حکومت وای لا هم د کرونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او استادان بیا وای په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا انټرنیټ نه خو انټرنیټ شته او نه بجلی وي او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولای چې آنلاین زده کړې او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
د کورمه د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې سلور سکولونه د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شو دي. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغه سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت ګل وای په ټوله کورم کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي او بجلی هم د ورځې 100 ساعته نه وي. که یو سکول د کورونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادلو لارو زده کړې نشي کولی. د کورمینا علاوه په باړه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندیدو راپورونه دي. د نوومبر پر 18مه په باړه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس ته 18 مثبت پیښو لراتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدي د نوومبر پر 18مه مشال ریډیو ته وویل پخوای سکولونه د نامنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نوومبر په 14مه میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندیږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. تجربي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ایمفل یواز ته کوونکي بشرا محسود د نوومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډیر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس که زه ووایم 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر مې سره خبره کړې نو کوم چې موږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړې وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا د هر څه بندېږي نو قبایلي ضلع سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نوومبر په 14مه د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یو غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نوومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي.
لګو چې مرز هغه شانې بیا د خلک بدلې مرز نه مړ نشي خو هغه خالي پشي نو زمونږ کوشش وو د حکومتي سوچ خدا دی چې تر څو پوری گزاره سکولونه بند نشي.
د ټولو صوبو د تعلیم وزیران با د نوومبر پر 23مه یو سل بیا غونډه کوي چې پکې با په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د ریپورت کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
د فرخنده اسد رپورت مو اوریدو. یو بل رپورت درورو او دا غي ورستو به بیا تاسو ټلیفونونه اخلو. د انګلند د کرکټ ملي لوبډله به په 2021 کال کې پاکستان ته ځي او هلته به لکرو کوربه هیواد میچونه کوي. د انګلند د کرکټ بورډ د نومبر په 13مه وویل چې دا به تر 2015 کال وروسته لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د زمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستان ستنه شوې ده. پامیر ساحل تفصیل درکوي.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2021 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13مه وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډلې تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وای راتلونکو کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته ویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږدیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شلوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شلوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
د پامیر رپورٹ مواردو د کرکټ په حواله سره چې د انګلند کرکټ ټیم چې کوم دی هغه په راتلونکو کال کې پاکستان ته راځي راپورونه درواورول. اوریدونکو سلام پښتونخوا، په دې خبرونه کې به اوس موږ تاسو ټلیفونونه اخلو. د سره تاسو د سکایپ، وایبر او فیسبوک د لارې هم موږ ته خپل پیغامونه را لېږلی شي او د خپل سیمو د تازه حالاتو مو خبرولی شي. زموږ شمیرې څه په دا ډول دي؟
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو زمنګ د شمیرونه خبر شولې، تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ، تاسو موږ سره د سکایپ، وایبر او فیسبوک د لارې هم خپل پیغامونه شریکولای شئ. موږ ته څه پیغامونه هم راغلي دي هغه به هم موږ نشرو، خو هر څنګه اول د سندره درورو د جاوید امیرخیل په اواز کې دا غي ورسته به بیا تاسو ټلیفونونه مخلو او تاسو پیغامونه به هم نشرو.
سترګي یو زو ته یې نجمه
اوریدونکو د جاوید امیرخیل په आवाज کې مو سندره واوریدله. په فیسبوک مونږ ته پیغامونه راغلي دي. عبد القادر همدر چې کوم دی هغه پیغام را لګلې. سلامونه احمد الله صاحب. وعلیکم السلام. د کورم ضلع نه میسج را لګلې دی چې پرون پاړچینا سرحدي علاقه پیواړ کې یو کور چت نړیدلې چې پکې و کسان وجل شوی دي او د ډیر شو زیات چې کوم دی هغه جوبل دي. بالکل پرون په کور مکه دا پی خرامه خته شوی ده. دغه نه علاوه یو بل ملګری چې کوم دی هغه هم امنګ ته میسج را لګلې دي. د دلاور خان ننګرهارې وای سلامونه دلته افغانستان بادغیس ولایت کې خیر او خیریت دي او سهار راسه نری باران وریږي او یخنی خپ زور کده موسم خدای لکال تباران وریږي. بل یو بل مرګری عبدالمالک وصال رالیګری سلامونه د بلوچستان ضلع پشین نه تاسو ته خواست کو چې د موسم حال بیا په خبرونه کې شامل کړی. ویل چې دلته د جمی کې موسم کې بارانونه چې هغه زیات وي او د موسم د حال خلق به خبريږي. دا شنه بالکل کوشش وکړو چې دا خبرونه کې موږ د موسم حال چې کوم دی هغه ورکول شروع کړو. دا شنه یو شمیر نور مرګرو د بیلابیلو زیانو نه پیغامونه راستول دي. دا غي پیغامونه به هم وخت په وخت دغه نشرو. یو بل سندره دروړو د مشرف بنگش په आवाज کې سندره واوري بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوریدونکو مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه اوري تاسو. دا وخت سره یو کالر موجود دی. ټلیفون را ته راغلی. ګوري چې چا ټلیفون کړی د کم زینه. السلام علیکم. او څوک خبرې کوي؟
هلو
آواز هم خراب دی. بیا کوشش وکئ که ټلیفون دوباره وکئ. ګورو یو بل کالر ټلیفون کوون کرا سره دغه سره خبرې کوي. السلام علیکم. او څوک خبرې کوي؟
احمد الله. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
احمد الله. ماشال ریډیو همکارانه دون کی ته سلامونه دي. فرناز خان وزیر د بنو بکه خل خبريال خبرې کوم. خبره په دې موضوع باندې کوم.
دلته
دا کرونا روانه ده. سکولونه باندې دي. کرونا نه بالکل احتیاط پچار دي. حکومت چې ګمو غمونه او چتوي عوام به معنی ځکه چې حکومت د دې بچاو لپاره کرونا یا نو لاکډاون یا مکډاون دا چې لګوي خو د بچت پر لګوي او بل احمد الله لکا مونږه علاقه چې کومه دا و سره بکخیل احمد زید پنځای کې سره روان دي او موسم ډېر خولې دي او باران دا څور وځه مخکې وشو او لکا ټول خلک ډېر خوختي او بل لکه دا مطالبه کوي احمد الله چې خړګي باندې سر دی خیل کې ټاورې د موبایل والے نشته کنه
صحیح
لکه پارون ها جرګه وا بلر وا جرګه وا لکه دا احمد الله غټه مطالبه ده دی چې محمد علي په کناس مالک محمد علي سر دی خیل لکه دا غټه مطالبه ده چې د مونږ د ټاورې د وشي پران چې موته د موبایل مونږ ته ډیر تکلیف ته او یقیني چې ته خبر یال یال تکاور پرې جنب ته ورځه صحیح ضرورت یې دی
بالکل ډیر مننه ټلیفون کول نه د معلومات شریکول نه لکه څنګه چې موږ د مرګري خبرې مو اوریدلې د ټاورو په حواله سره د خبره وکړه چې ټاور نشته دی او په کار ده چې دغه ستونزه چې کومه ده زر تر زر هوا را کړل شي. د دین علاوه شیر محمد د میسج را لګلې دی په فیسبوک باندې وای چې السلام علیکم شیر محمد غمگین یم در سره د متحده عرب امارات نه د وای چې په شمالي وزیرستان ګړیوم کاکاخیل کلی کې مطلب سلامونه را لګلې دی خپل مرګرو ته او بس وای باقی دلته امن امان دی ولله دیو کې چې الته هم خیر خیریت وي. دین علاوه زمونږ یو بل مرګری ناصر وزیر هغه هم میسج را لګلې وای د دوبۍ نه میسج را لګلې د چې متحده عرب اماراتو پاکستان په شمول نوري ولس ملکونو باندې د سیلګری ویزه چې کمی دی هغه بند کړی د نامعلوم وخت پورې. نو بالکل تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دغه ویزه بند کړل شوی دی او وجه چې کومه ده د کرونا خودل کیږي چې د دوی مچ سپای چې کومه ده پاکستان چارواکي دا وایي چې د کرونا وجه کېدل شي. یو بل مرګره دی نادر شاه زازی هغه سلامون را لګلی وای د کابل نیر میسج را لګل چې نن عمران خان را روان دی کابل ته او لار ټوله چې کومه دی هغه بند کړلې شوې دي. د شانتی یو بل مرګره چې دی علیم خپلواک هغه وای سلامونه او احترامات وعلیکم السلام د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه هم په ولایت کې واوره شوې ده او یخنی چې کومه ده ډیره زیاته شوې ده. نو دا مرګری یو ټلیفونونه هم تاسو اوریدل په فیسبوک پیغامونه چې کوم دی هغه د نورو ټلیفونونو هم په انتظار یو یو بل سندره دروړو دا غي ورسته بیا تاسو خدمت کې حاضرې ګو اوریدونکو سندره مو اوریدل د رابعه تبسم په اواز کې رازو بیا ستاسو پیغامونو طرف ته تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه اوریدو مشال ریډیو نه میسجونه راغلي دي په فیسبوک باندې موږ ته د مختلف ځایونو نه رفیق چې کوم دی هغه دا میسج را لګلې دي په فیسبوک باندې وای چې وزیرستان کې موبایل کار نه کوي دغه شانتي نور مرګرو هم میسجونه را لګلې دي آصف الله رئیس خان ارمان آصف الله وای چې ننګرهار کې خو قلاری دا بده پیخه څه دسې نشته دی او تازم څه نشته دی د دې نه علاوه زمونږ یو بل مرګره اصغر خان هغه میسج را لېږلې دی چې سلامونه نیکی هیله او احترامات توړاندې کوم وعلیکم سلام اصغر مسافر يم د کراچۍ نه دلته وای چې گرانی چې کوم دغه زیاته شوې ده د وړو بورې چې کوم ده هغه ډیره زیاته په بره ختلې 5000 روپو نه غټه بورې چې کوم دغه نرخ سیوا شوې ده نو په دې مشکل حالاتو کې به غریبان څه کوي څنګه به چې کوم دی ځان له ډوډۍ پیدا کوي یا نور پل وخت چې کوم دغه به څنګه تیری دین علاوه نور احمد حمید الله جان انیس شینواری او یو شمیر نور مرګرو هم په فیسبوک میسجونه را لېګلې دي سلامونه ویلې دي او پروګرام اوري خوخی مننه یو بل سندره د همایون په اواز کې دروړو دا غي وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې ګوستاسو پیغامونه به وړاندې کوو او ټلیفون کالونه به ستاسو چکم دغه خلو نو تر هغه وخت تاسو دا سندره واوري اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وی اخري شیبه را رسیدلې تقریبا 10 منټه چې کم دی منګ سره پاتې دي په دې سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمیر نور پیغامونه چې کم دی هغه مختلفو مرګرو را لګلې دي عبدالمالک وصال چې کم دی هغه د خوست نه سلامونه را لګلې دي او دغه شانتي عبدالباری چې کم دی هغه هم پکتیا نه ویل چې نن پکتیا کې واوره شوې ده دلته ساړه چې کم دی هغه ډیر زیات شوی دی او پونتونونو ته رسیدل چې کم دی هغه لږ په سختي لکه هغه وجن راته سختي را مخته شوی ده پونتون ته په اسانه نشو رسیدل دغه شان شاکر بیٹنی چې کم دی هغه هم میسج را لګل دی امین افغان چې کم دی هغه هم د جنوبی پښتونخوا سنځاوي څخه چې کم دی پیغام را لګل چې دلته امن او امان دی فضا خده اسمان شین دی هوا لګه یخ شوی ده ونو پاڼې چې کمی دی راجدلی دی او نور دغه چې کم دی لکه تازه نور څه دغه نشته دی نو یو بل سندره د عرفان خان او عتیقه چې حدیقه کیانی چې کم دی دغه په اواز کې درورو رازو بیا ستاسو خدمت کې حاضرې گو نشته دی اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري بیخی د دې سات اخري شیبه را رسیدلې دي تقریبا 4 منټه چې کم دی هغه پاتې دي یو شمیر پیغامونه موږ ته هم په فیسبوک باندې راغلي دي رحیم الله غالب چې کم دی هغه وی سلام زو رحیم الله له کابل نندل ته کابل ته عمران خان را روان دي نو په ټول کابل کې وی عمومي رخصتي ده او یخني چې کم دی هغه په کابل کې زیاته شوې ده یو څو ورځې وړاندې کابل کې باران چې کم شوې و دغه ورسته بیا په ځنو سیمو کې واوره هم ورېدلې وا خو لک سات د پاره واغه دغه شانت عبدالمالک وصال چې کوم دی اغه دا خبره کوي چې ټول ته دا خواست کوم چې څه خبر نه نو مطلب صرف پیغامونه مرا لګی ځکه چې د نورو مرګرو مخه چې کوم دی اغه نیسی که تاسو سره تازه خبرې نو اغه شریکوي بالکل که د سیمو څه تازه حالات غواړی چې د مشال ویډیو د لارې اغه موږ نورو مرګرو سره شریک کړو نو تاسو خپل د سیمو تازه حالات چې کوم دی موږ ته را لېږئ موږ به دلته د فیسبوک د لارې را لېږلی شي موږ به نشرو او اخری لږ وخت پاتې دی ورزو یو بل سندره دروړو او دا غي ورسته به بیا په بل غړی کې تاسو په خدمت کې حاضرېږو
څاغت کی راتوي سزانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په سوان ما یادوا څاغت کی راتوي سزانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په سوان ما یادوا سسر پہ سوان میا دوا چھا مکھی رات ہوئے چھ جانان میا دوا بس وہ شنگ دپا سسر پہ سوان میا دوا وہی جانان سر پہ سوان میا دوا چاہو کی رات